د مینه پیغام.
امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې؟ موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو اورېدونکو، څنګه یې تاسو؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. زه تاسو ته نوې امید پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او زموږ د پروګرام د اورېدو په انتظار کې به یې. خو زما ملګرو، اوس د ستاسو د انتظار وخت ختم شو.
زما ملګرو، زما له طرف نه هم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. نن به موږ په دې پروګرام کې د یو ښځې په حق لبانې اورو، او اورو به چې دې ښځې ته څه پېښ شول، کومې له چې هیچا هم لاس نشو وروړی.
ملکې، تا خو زه ډېره حیرانه کوم، دا راته ووایه چې په دې ښځه باندې څه چل شوی چې دې له چا لاس هم نشو وړی. ملکې، ما ته ووایه، زه اوس د دې د اورېدو په انتظار کې یم.
ټیک ته وما، لږ انتظار به کې. تا ته خو پته ده کنه چې اول موږ په دې پروګرام کې د خپلې خوږې ملګرې امینې نه یو څو خبرې اترې اورو. نو ته انتظار کوه، د امینې د خبرو نه پسته به خامخا مونږ د دې ښځې خبرو ته راځو.
زما ملګرو، تاسو چرته ځئ؟ ما مونږ به د دې خبرو اترو په هکله ډېر زر وورو.
هما، دا راته ووایا، تا چرته ګرم لوښي له لاس وروړی دی؟ کله چې تلکاری پخیږي نو تا بیا د کټوۍ نه سر لرې کړی دی، او د دې په وجه باندې چرته ستا لاس سوځېدلی دی؟
او ملکې، کله چې زه په بیړه کېما نو همیشه ما سره داسې کیږي.
هما، ما سره هم څو پیره داسې شوي دي. کله چې زه تلکاری پخوما نو اکثر زه په نورو سوچونو کې یم، خیال مې نوي او ګرم لوښي له لاس یوسم. نو په دې وجه باندې څو څو ځل زما لاس سوځېدلی دی او تڼاکې شوی دی. خو ر دېنه علاوه زه چرته ر دېنه زیاته نیم سوځېدلې. خو ته راته خپل حل ووایا، ته چرته په اور باندې زیاته سوځېدلې یا په نور سیز باندې؟
نه نه ملکې، د خدای پاک شکر دی، زه خو اکثر په دې سوچ او فکر کې یم چې هسې نه چې زما بچو کې یو کس اور ته وغورځېږي یا په بل څه باندې زیات وسوځي، نو بیا به زه سکوم.
هما، نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې امینه یو ځل بیا موږ سره په دې پروګرام کې شریکه ده، او هغه به مونږ ته د سوځېدو په باره کې خبرې اترې کوي. هغه به نن مونږ ته دا ښودنه کوي، کلم چې څوک وسوځي نو بیا به څه کوي. امینې، مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ته نن یو ځل بیا مونږ سره یې.
ستاسو ډېره مهرباني. زما ملګرو، که تاسو ته یاد وي نو یو څو هفتې مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې څنګه به د ورکوټي سوځېدلې ځای خیال ساتي. نن زه غواړم چې تاسو سره دې باره کې خبرې وکم چې تاسو به څنګه د زیات سوځېدلې ځای خیال ساتئ. زما ملګرو، د دې په باره کې د خبرو کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو ته دا را یاد کړم چې د سوځېدلو درې قسمونه دي. کېدای شي تاسو دا لفظونه مخکې مو اورېدلي، د اولنۍ، دویمې او درېمې درجې سوځېدل. د اولنۍ درجې سوځېدل ډېر زیات نه وي، دا د سرمنې په بهرنۍ حصه باندې اثر کوي. دې سره درد، سوروالی او پړسوب پیدا کیږي، او د دویمې درجې سوځېدل د دې نه لږ شان زیات وي، او دا د سرمنې په بهرنۍ او دننۍ حصه باندې اثر کوي، او دې سره هم درد او سوروالی وي. دې سره به تاسو په هغه ځای باندې تڼاکې او پولی هم وینی، او د ټولو نه خطرناک سوځیدل د دریمې درجې سوځیدل دي، او دا زمونږ د بدن په خلیو باندې اثر کوي او دې سره د سرمنې رنگ تور شي، او بعضې وخت خدا زمونږ عضلاتو ته هم ورسی. نو د داسې قسمه سوځیدنې دپاره سمدستی په هسپتال کې د علاج ضرورت وي. که چېرې تاسو محسوسوئ چې یو کس زیات سوځیدلی دی، نو تاسو هسپتال ته د رسیدلو نه مخکې دا یو څو کارونه کولی شئ. کوم چې زه تاسو ته وایم، د ټولو نه اول، که چېرې یو کس په اور کې وغورځیږي، نو که اوبه وي نو تاسو پې اوبه واچوئ، یا د هغې کس نه کمبل یا غټ څادر وغیره ته وکئ، یا تاسو هغه کس په ځمکه باندې اور وغوړوئ. که ستاسو په جامو اور ولګي، نو په ځمکه باندې خاورې کې ځان ولغړوئ. او دویمه خبره دا، که چېرې سوځېدلې جامې ستاسو سرمنې سره انښتې وي، نو هغه مه لرې کوئ، خو دا خبره یقیني کوي چې هغه جامو نه لوګي خو نه ځي، یعنی اور ته مړ شوی دی که نه. درېمه خبره دا ده، پړسوب کمولو دپاره تاسو هغه سوځېدلی لاس اوچت کوي، نو دغه شان دا به د زړه نه اوچت شي او پړسوب به کم کړي. بله خبره دا چې تاسو دا هم وګورئ چې هغه سوځېدلی کس سا اخلي، که چېرې سا یې بنده شوي وي یا یې د سا اخیستلو نالۍ بندوي، نو دا ضروري ده چې تاسو د هغه کس په خوله خپله خوله کیږدئ او سا اخیستلو کې د هغه مدد وکړي. او د دې نه علاوه، که چېرې په سا اخیستلو کې ورته تکلیف نه وي، نو بیا تاسو د هغې سوځېدلي ځای نه د جراثیمو نه پاکه پټۍ ته وکئ، یا تې صفا کپړه ته وکئ، او که زیات سوځېدلی وي نو تاسو زیاته کپړه واخلئ او دا تې ته وکئ، خو په دې سوځېدلي ځای باندې هیڅ قسمه مرهم مه لګوئ، او مه تاسو تڼاکې یا پولۍ ماتوئ. او کله چې یو کس زیات وسوځي، نو تاسو هغه په یخو اوبو کې مه ډوبوئ، ځکه چې دې سره هغه ته نقصان رسېدی شي او د هغه بدن ډیر زر یخېدی شي. او د دې نه علاوه، که داسې وشي، نو بیا دې نه بچ کېدو دپاره تاسو داسې وکئ، هغه سوځېدلی کس په ځمکه یا پکټ کې واچوئ او خپې یې لږې شان اوچتې کئ، او کمبل یا ګرم څادر ته تو کئ. تاسو هغه سوځېدلی کس داسې مه اچوئ چې مرۍ، سر یا ملا ته یې تکلیف وي. زما ملګرو، د دې نه علاوه چې بیا بیا د سوځېدلی کس نبض او سا اخیستل وګورو، تر څو چې ډاکټر نه وي راغلی یا هسپتال ته نه یو رسېدلی، نو پکار دی چې مونږ داسې وکړو. زما ملګرو، دا پیژندل ډیر ضروری دی چې سوځېدلو نه څنګه ځان بچ کولی شو، او دا څومره خطرناک کېدی شي، او د دې علاج به څنګه کوو. نو دا ډیرې ښې خبرې دي چې مونږ یې زده کړو. که چېرې تاسو په هغې حالاتو باندې پوهیږئ کومو ته چې تاسو مخامخ یئ، نو تاسو به چپ یئ او وارخطا کیږئ به نه، او په هغې وخت کې به د هغې کس مدد کوئ او هغه له به حوصله ورکوئ څوک چې سوځېدلی وي. نو زما ملګرو، ما تاسو ته د صحت په هکله دا یو څو خبرې وکړې. امید لرم چې دا به ستاسو ډېرې خوښې شوي. خو په آخر کې درته یو خبره خامخا کول غواړم، چې تاسو خپلو بچو ته حفاظتي ټیکې لګوئ.
زما ګرانو ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې سوځېدل ډیر خطرناک کېدی شي، او دا زموږ په بدن باندې ډیر خراب خراب داغونه هم پرېږدي. خصوص تاسو نه یو تپوس کول غواړم، ستاسو په خیال یو داغ ستاسو ژوند تباه کولی شي؟ داغونه همیشه د شرمندګۍ سبب ګرځي. اکثر خلک کوشش کوي چې د خپل بدن داغونه پټ کړي. زما ملګرو، اوس به موږ په دې پروګرام کې اورو چې څنګه به یوه ښځه د داسې قسمه حالاتو مقابله کوي کله چې هغې ته ښکاري چې د هغې ژوند تباه کېدو واله دی. نو زما ملګرو، لږې شان دمې نه پسته به موږ بیا دې خبرو اترو له راځو.
زما ګرانو او خوګورونو خویندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د امید په باره کې خبرې اترې اورېدلې وې، نو زما په خیال ایمان هم د امید په شان د یو ضرورت سره شروع کیږي. تاسو لوگوں ته سوچو کئ کچری د یوی خزی هیڅ ضرورت نی، نو بیا باغ د خپل ځان نه علاوه په بل چا ولی بروسا کئ؟ مونږ ټول په خپل جون کې داسې قسم حالات ته مخامخ کیګو چې پکې مونږ ته د ایمان ضرورت وی، یعنی داسې حالات ته چې پکې امید د پاره هم د تسلی ورکولو ضرورت وی. زما ملګرو، کې دیشی چې تاسو په جون کې داسې خراب حالات راغلی وی او تاسو په هغه وخت کې خپل ځان کمزورې محسوس کړی.
زما ملګرو، ما په اخبار کې د یو ځای په باره کې لوستلی وو چې هلته کې به خلکو ښه په خوشحالۍ سره ژوند تیرولو او درې وخته روټۍ به ښه په مړه ګېډه خوړه. خو بیا یو څو هفتې پس ماته معلومه شوه چې اوس هغوی ته ډېر په مشکله سره په ورځ کې صرف یو ځل روټۍ میلاویږي. زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې داسې ولې وشو؟ داسې ځکه وشو چې په هغه علاقه باندې افت راغلې وو او ډېره زیاته تباهي یې کړې وه. نو زما رڼو خویندو، کلم چې په تاسو باندې مالی افت راشي، نو دې سره ستاسو ټولې منصوبې او خواهشات تباه شي. نو هم داسې زموږ خراب شوي تعلقات هم دي.
زما ملګرو، که چېرې موږ وګورو، نن سبا مور پلار د بچو نه خپي او بچی د مور پلار نه خپي، خاوندان خپلو ښځو له طلاق ورکوي، ملګري ملګرو له دوکه ورکوي. نو ملګرو، دا سیزونه زموږ ژوند تباه کوي.
حقیقت خدا دی چې څوک هم د داسې قسم حالاتو مقابله نشي کولی. آیا تاسو چرته په دې باندې حیران شوي یئ؟ تاسو ماته دا ووایئ چې ولې د داسې قسم حالاتو مقابله نشو کولی؟
زما ملګرو، کلام مقدس موږ له دې په باره کې د حضرت آدم او د بی بی حوا په کیسه کې یو مثال راکوي. د تعلقاتو خرابېدل د عدن باغ نه شروع شول. اولنۍ جوړې، یعنی حضرت آدم علیہ السلام او بی بی حوا، څوک چې په یو کامل ځای کې اوسېده، خو د دې هر څه په باوجود هم هغه یو غلطه فیصله وکړه، د خدای پاک د نافرمانۍ کولو فیصله وکړه. نو زما ملګرو، دې سره صرف د هغې ژوند تباه نه شو، بلکې د هغې نه پس د ټولو نسلونو ژوند تباه او برباد شو. ګناه دې دنیا ته راغه او بیا دنیا یو کامل ځای پاتې نه شو.
ګرانو رونو او خویندو، کلم چې صافت راشي، نو بیا خلک د خپل تباه شوي ژوند سره څنګه مخامخ کېدی شي؟ زه به تاسو ته د کلام مقدس نه، د مرکوز د انجیل نه یو کیسه ولولم، کومه چې په پنځم باب د پنځه ویشتم نه تر څلور دیرشم آیاته پورې کې ده. دا کیسه تاسو ښه په غور واورئ. دا د یوې ښځې کیسه ده، د چا ژوند چې ډېر زیات خراب و. خو ما که ستا خوښه وي، نو ته زموږ دپاره دا کیسه ووایا.
ډېره ښه ده ملیکې. په دې کې لیکلي دي، په هغې کې یو ښځه هم وه چې د دولسو کالو داسې وینه بیده او سره د ډېرو طبیبانو د دارو درملو چې هغې په خپل هر څه خلاص کړي وو، خو هېڅ فرق یې نه کړی او مرض یې ورو ورو لا سوا کېدو. هغې د عیسا په هکله د خلکو نه خبرې اورېدلې وې. نو هغه د شاته طرفه په ګڼه کې راغه او د هغه چوغېلې لاس وروړو، ځکه چې هغې په زړه کې دا ویل، که زه ایله چوغې ته هم لاس وروړم نو زه به روغه شم. نو هم په هغه ساعت د ښځې وینه بنده شوه او په ځان پوه شوه چې د عذاب نه خلاصه شوه. نو هغه ساعت عیسی هم په ځان پوه شو چې د هغه نه یو قوت راووتو. عیسی علیه السلام ګڼې ته مخ راواړولو او تپوس یې وکړو. عیسی علیه السلام ووی چې زما جامو له چا لاس یوړو؟ نو د هغه مریدانو هغه ته ووی چې ته دا ګڼه په خپله وینې چې ستا طرف ته ټیل وخی، او بیا هم داسې تپوس کې چې ما له چا لاس راوړو؟ هغه ګیر چاپیره وکتل چې وګوري چې دا څوک وو، او هغه ښځه چې په ځان پوه شوه چې په هغې څه شوي دي، هغه د یری نه راپیدا او راغه او هغه ته په سجده پرېوته. هغه ته یې سجده وکړه او ټول حال یې ورته ووی. هغه ورته ووی، زما لورې، ته خپلې عقیدې جوړه کې، ځا سلامت اوسه او د دې عذابه خلاصې.
خو ما ستا ډېره مننه. زما ملګرو، زه امید لرم چې دا کیسه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي، ځکه چې دا یوه ډېره ښکلې کیسه وه. د هغه ښځې ژوند تقریبا تباه و. د دې په باره کې تاسو لږ ځان سره سوچ وکئ، تر ډېرو ورځو پورې، تر ډېرو هفتو پورې او تر ډېرو میاشتو پورې. غرض دا چې تر دولسو کالو پورې هغه خزانه جوړه وه. که مونږ سوچ وکړو، نو وینه خو د ژوند یو ذریعه ده. کچری په وجود کې وینه نوی نو بیا هیڅ قسمه طاقت نوی. زما ملګرو، دا ښځه خو په جسمانی طور او ذهنی طور باندې تباه شوې وه، او بله دا چې هغې خپلې ټولې پیسې ټکې په علاج لګولې وې خو هیڅ فایده یې نه وکړې. نو دغه شانتی هغه په مالی طور باندې هم ډیره زیاته کمزورې شوې وه،
او د دې نه علاوه چې په معاشرتي لحاظ سره هم د هغې ژوند تباه شوی و. د هغه وخت د یهودي شریعت په مطابق دا ښځه به د خلکو نه لرې اوسېده، او دې ته به ناپاکه ویلې شو، او بله دا چې دا به عبادت خانې ته هم نه شو تلې، او نه به وله چا لاس وروړو، او نه به ورسره څوک خوا ته کېناسته، او کله به چې هغې سله لاس یوړو نو بیا به نورو خلکو هغه سیزله لاس نوړو. نو تر دولسو کالو پورې هغه د خلکو نه جدا وه، د تباهۍ، ناامیدۍ او د مایوسۍ ژوند به تېرولو.
زما ملګرو، کله چې زموږ ژوند تباه شي، که دا په جسمانی طور وي او یا په جذباتي طور باندې، یا په معاشرتي طور یا په مالی طور وي، نو بیا موږ ټول کوشش کوو چې د دینه د وتلو دپاره په خپل کوشش باندې یو لار پیدا کړو. موږ په نورو باندې الزامونه لګوو، په خپل مور پلار، په حکومت او په نورو خلکو هم، او د دې نه علاوه په خدای پاک باندې هم الزامونه لګوو. مطلب مې دا دی چې په هر چا باندې الزامونه لګوو. نو کلم چې موږ داسې کوو نو موږ خپل ځان لږ خمې سوسو. خو زما خویندو، یاد ساتئ، دې سره زموږ مسله نه حل کیږي.
زما ملګرو، بعضې وخت داسې خلک هم وي، څوک چې په روحاني طور مسلو کې گیر وي، نو بیا ځینې وخت هغه جادو یا د ستورو علم لرونکو یا کوډو تعویزونو پسې ګرځي، هغه داسې سیزونو پسې لاړ شي چې هغې سره د دوی دا مسله نه حل کیږي، او نو ورسره د هغې تباه شوی ژوند واپس ټکې دی شي.
او داسې خلک هم شته، کلم چې هغوی پس مسله کې راګیر شي نو بیا هغوی نه شروع کی او په دې باندې خپل ځان عادت کی. خو دا خبره یاد ساتئ چې دا نشه هغوی په دوکه کې ساتي. د لږ وخت دپاره هغوی د خوشحالو دنیا ته تښتېدلی شي او خپل تباه شوی ژوند هیرولی شي. خو د تباه شوي ژوند د ټولو نه خراب اثر دا دی چې بعضې وخت خلک په اخلاقي طور باندې هم خراب شي، او دا دې دپاره چې هغوی د خپلو مسلو حل راوستل غواړي. زما ملګرو، ځینې مور پلار داسې دي چې هغې د بې پروایۍ د لاسه یا د غریبۍ د لاسه خپل بچی خرڅ کي او یا یې بل چا له ورکي. نو تاسو ته پته ده بیا را دې نتیجه څه وي؟ د دې نتیجه دا وي چې زیات تر دوی د غلط مقصد دپاره استعمالیږي، او هغه مور پلار ته دا معلومه وي چې هغوی څه کوي نو دا غلط دي، خو د دې په باوجود هم هغوی داسې وکړي، نو دې سره په هغه ماشومانو باندې ډیر خراب اثر غورځېږي. موږ له پکار دي چې د دې په باره کې ډیر احتیاط وکړو.
زما ملګرو، زه ستاسو نه یو سوال کوم، تاسو د تباهۍ څنګه مقابله کوئ؟ تاسو څنګه ماچو خواهشاتو او د ناامیدۍ د حالاتو مقابله کوئ او دې ته مخامخ کیږئ؟ ستاسو امید په څه باندې دی؟ آیا ستاسو امید په پیسو دی او که په حکومت دی؟ په دارو دی که په ملګرتیا دی؟ په نشه دی که په کورنۍ دی؟ او یا تاسو د خپل خاوند نه امید ساتئ؟ نو زما ملګرو، د دې په باره کې ضرور سوچ وکئ.
خزی په حق لمانی چې مون خبرې اترې وورې دي، نو هغې ته دا معلومه وه چې د هغې اخیري امید مالک عیسی مسیح دی. هغې ته معلومه وه چې هغې له هیڅوک هم لاس نشي وروړی، خو د دې هر څه په باوجود هغې خپل لاس اوږد کو او د عیسی مسیح چغې له لاس وروړو. نو څنګه چې د هغې لاس د عیسی مسیح جامو سره ولګېدو، نو هغې ته محسوس شو چې هغه روغه جوړه شوه. دا د هغې د امید اخیري رڼا وه، هغې د موکې نه فایده واغسته. او تاسو خو دا واورېدل کنه چې بیا سو شو.
کلام مقدس فرمایي، عیسی مسیح ته محسوس شو چې د هغه نه یو قوت وتو. هغه هغه ښځه روبلله. یقیناً چې هغه ښځه په دې وخت کې ډېره یریدلې وه، او دا توقع یې لرله چې هغه به ورته ضرور بدرد ووایي. هغې عیسی مسیح ته اقرار وکړو چې هغې غل لاس ور وړی دی. نو زما ملګرو هغه وله ډېر په نرمۍ سره جواب ورکو. هغه ورته وفرمایل، لورې، نو دا لفظ د هغې د پاره لکه د مرهمو په شانو. کله چې هغه ورته ووي چې لورې ته خپل ایمان بچ کې، نو دې سره هغې ته حوصله میلو شوه. نه صرف د هغې جسمانی ژوند بلکې خدای پاک سره د هغې خراب شوی تعلق هم بیا سم شو. زما ملګرو، ولې دا زبردست خبره نه ده سه چې خدای پاک همیشه زموږ ایمان ته ګوري؟
هو ما، زما خو دا خبره ډېره خوښه ده. کلم چې مونږ خدای پاک ته نږدې کیږو، که مونږ د یارې او شکونو نه ډک هم یو، خو بیا هم هغه مونږ له خپل د شفاعت طاقت راکوي. عیسا مسیح هغه ښځې ته وفرمایل، په خیر لاړه شه، په هغې او د هغې په کورنۍ د سلامتی وي، او خدای پاک دې د هغوی مل وي. کله چې عیسا مسیح هغه ولیده، نو هغه د هغې په مسله باندې پوه شو. زما ملګرو، که مونږ سوچ وکړو، نو هغه په خپله هم تباهۍ ته مخامخ شو. د هغه ملګري هغه له دوکه ورکه، هغه په صلیب کړی شو او مړ کړی شو.
زما خویندو، عیسا مسیح ته ستاسو د ژوند پته ده. هغه ستاسو د بربادۍ نه خبر دی، ځکه چې هغه د هر چا نه زیاته تباهي زغملې او تیره کړې ده. هغه ته معلومه ده چې تاسو څه محسوسوئ. نو راځئ چې خدای پاک ته نږدې شو او په ایمان سره هغه له لاس ور وړو. دې سره به ستاسو په ژوند کې امید، شفا او سوله واپس راشي. عیسا مسیح هغه ناپاکې ښځې ته لور ووي. هغه نن هم تاسو ته بچي ویل غواړي. هغه غواړي چې تاسو ته د خدای لوڼه ووایي، چې د ایمان په وسیله بچ شوي یئ او شفا هم منتلې ده. خدای پاک دې تاسو ټول له برکت درکړي.
زما ملګرو، زما زړه غواړي چې مونږ نن ټول په شریکه باندې دعا وغواړو. تاسو هم مونږ سره په دې دعا کې شریک کېدای شئ. اے خدایه پاکا، نن مونږ ستا خوا ته راځو او ستا د مینې او قوت د پاره ستا شکر کوو. مونږ دا اقرار کوو چې زمونږ ژوند ګډوډ او خراب دی، لکه د هغه ښځې په شان چاله چې تا ډېره بوده مخکې شفا ورکړې وه. اے مالک عیسا مسیح، راشه زمونږ زړونو او روح له شفا راکا، زمونږ تعلقات سم کا او زمونږ خراب شوي حالات ټیک کا. خدای پاکه، مونږ ستا نه دعا غواړو، ځکه چې مونږ ستا په قوت او ستا په فضل باندې یقین ساتو. په دې وجه نه چې مونږ ستا نه د څه حاصلولو دپاره حقدار یو، بلکې صرف ستا د مینې او رحم په وسیله ستا په پاک او جلالي نوم کې دا دعا غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، دا زموږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې مالک عیسا مسیح د نش نشته کولی شي د یو خراب سیز نه ښه جوړولی شي. هغه په هغه وخت کې مونږ له قوت راکولی شي کله چې مونږ ډیرې زیاتې کمزوري یو. راځئ چې وورو چې عیسا مسیح له لاس پر وړلو سره ستاسو د پاره څه کیږي.
زما خوږو ملګرو، کیدای شي چې کله تاسو ماشومان وئ، نو مور پلار تاسو خپل ځان ته نه یې نږدې کړی او دې سره تاسو نن هم ډېره مایوسي محسوسوئ. د رد کولو درد ډېر خراب وي او کیدای شي بیا تاسو ته دا هم معلومه نه وي چې څنګه وخاندئ یا څنګه وجاړئ یا څه محسوس کوي. دا خراب احساسات ستاسو په بدن کې وي او د دې په وجه بیا تاسو دا هم نه محسوسوئ چې تاسو د مینې کولو قابل یئ. زما ملګرو، زه تاسو ته اوس یو څو خبرې کول غواړم. امید لرم چې دې سره به تاسو ته ډېر برکت میلو شي. هغه زه مسکړم او زما درد ختم شو. هغه زه مسکړم او زما ایمان مضبوط شو. هغه زه مسکړم او زما خوشحالي واپس راغله. هغه زه مسکړم او مال طاقت راکړی شو. هغه زه مسکړم او زه نور خلکو ته نږدې شوم. هغه زه مسکړم او ماته ازادي میلاو شوه. هغه زه مسکړم او زه د هغه په حضورۍ کې پاک شوم. هغه زما سکړم او زما د دعاګانو جواب ماله راکړی شو. هغه زما سکړم او ماته شفا ملو شوه. زما ملګرو، د هغه لاسونه زموږ د پاره خواره کړی شول. د عیسی مسیح لاسونه په سولې باندې ستاسو او زما د پاره خواره کړی شول. زما ملګرو، تاسو خپل لاسونه هغه ل ورکئ او هغه به هم اوس تاسو له شفا درکی. آمین.
زما ملګرو، حیا تاسو عیسی مسیح له اجازت ورکوئ چې هغه ستاسو جون مسکی. هغه زما جون هم مسکړی دی او زما په جون کې بدلون راوستی دی. یو څو کاله مخکې ماته یاد دی چې ما په خپل جون کې هیڅ مقصد نه لرلو، خو عیسی مسیح ماته لار وښودله او ماته د جون مقصد وښولو. هغه زما خفګان په خوشحالۍ کې بدل کو. هغه ماله حوصله راکا، بلکې هغه ماله هر وخت سلامتی راکوي او هغه هر وخت ما سره دی.
زما ملګرو، تاسو چې کومې خبرې واورېدې نو زما یقین دی چې دا به ستاسو خوښې شوي او تاسو به په دې باندې عمل کوئ. یاد ساتئ چې د عیسی مسیح نه لوی بل څوک هم نشته. هغه هر څه کولی شي. که ستاسو څه قسمه مسلې وي یا نور څه مشکلات وي، نو هغه دا حل کولی شي. او دا خبره یاد ساتئ چې عیسی مسیح ستاسو د مسلو نه زیات لوی دی. هغه ستاسو دا مسلې حل کولی شي. هغه تاسو له کامیابی درکولی شي. خدای پاک وعده کړی ده چې هغه به ستاسو خراب شوی ژوند د مینې او د خوشحالۍ نه ډک کی او تاسو له به د عیسی مسیح په وسیله یو نوی امید درکی.
زما خوږو او مینوال اوریدونکو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واورید او لږ وخت هم موږ سره یو ځای تیر کړ. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، خو د اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 15 0 2 15 0 1 0 5 0 0 یعنی 00 14 50 25 41 0 54.
او زمون دا ایمیل پتا دادا info@pashtoradio.org. او که چرتا زمون دا پروگرامون دوباره او ریدل غواړی او یا دا روخانی سندرونه مزه اغستل غواړی او یا نوی نوی کتابونه لوستل غواړی او یا کچری تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړی، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سټ کې ملاويږي www.pushtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعه د پاره او تاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سټ پته دا ده www.pushtozere.org. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت ختم شو. د الله پامان.
د الله پامان.